السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا زیارت یا پنجشنبه ورځ او دا مازیګر سلور بجې دي دا یارانو مشال خبرونه سره حاضر یو او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وای زمونږ سره باندې ملموي د جنوبي پښتونخوا نه خوږ ژبه شاعر امیر لیکوال دا غوی سره به د خبرونو نه پس بندار کوو خو په سر کې ورزو منور شاته او د دې مهال خبرونه ته اورو
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر دا مهال د سعودي عرب په یورزنی سفر دی په افغانستان کې په دوا بیلابیلو پیښو کې د ماشومان په ګډون ولس کسان وژل شو دي او امریکا وایي روس د یوکرين په مشرقي نارامه برخه کې د دزبندۍ د لوزنامې خلاف ورزي کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان اعلی چارواکي دا مهال په سعودي عرب کې دی چې د یمن د شخړې د هواري لپاره به په مذاکراتو ټینګار کوي د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاندا تسلیم اسلم وای د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوز مشر راحیل شریف هم ملګری دی چې د سعودي عرب د باچا سلمان سره به د یمن په اړه خبرې اترې کوي پاکستان په یمن کې د شیعه مسلک حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد لاړه د هوایي حملو د ودرولو د فیصلې هرکلی کړی دی یمن په مسله کې سعودي عرب د پاکستان نه پوځي مرسته غوښتي وه خو د پاکستاني پارلیمان غړې غونډې په دغه شخړه کې د پوځي مداخلت مخالفت کړی وو د خپل حکومت نه د دغه مسلې د هواري لپاره په هڅو ټینګار کړی وو د پاکستان پوز ادعا کوي چې د خیبر ایجنسی په تیراسی مکه یي هوایی بمباری کې د دریو ځانمرګي برید کوونکو په شمول شل وسلوال وجل دي د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا نن جاری شوی بیان وایي د هوایی بمباری پر مهال تیرا کې د وسلوالو مرکزونه او د وسلې ذخیره هم تباه کړې شوې ده هلته پرون آی اس پی آر مشال ریډیو ته استول شوی انټرنیټي پیغام کې ویلي د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې یي د لټون د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره نښته شوې چې پکې 15 وسلوال وجل شوی او نور یو شمیر تخته کې بریالي شوی دی ناراض هم پرون پوز په یو بل خبر پانه کې ادعا کړي چې 13 ورځې جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په تخیل سیمه کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لک تر لګه 22 وسلوال یې وجل دي تر دا مهال آزادو سرچینو او وسلوالو د دې داوو په اړه څه نه دی ویلي په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ په 248 حلقه کې زمینی انتخابات نن سهار شروع شوې دي د بوټونو اچولو سلسله نن سهار د 8 بجو نه شروع شوې چې تر ماښام 15 بجو پورې به بغیر له وقفې جاری وي د لړ کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي او د بوټونو اچونې عمل د سی سی ټي وی کیمرو د لارې هم څارل کیږي یا د حلقه د ام کی ام ګوند پخوانی مشر نبیل ګبول د استعفا وروسته خالي شوي چې اوس پرې د ام کی ام جماعت اسلامي او تحریک انصاف د امیدوارانو په ګډون 12 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د ماشومان او عام خلکو په شمول 12 کسان وژل شوي افغان چارواکو ویلي چې پرون وسلوالو په بادغیس ولایت کې د پولیسو په یو تانه حمله وکړه او پکې یې د سرحدي ځواکونو 9 تنه وژلي دي هلته د نیمروز ولایت ویان احمد عرب مشال ریډیو ته ویلي چې پرون ماښام د ولایت په خشرود ولسوالۍ کې یو ګاډی د سړک د غاړې د ماین ښکار شوی چې په چاودنه کې یې د څلورو ماشومانو په شمول 8 عام وګړي وژل شوي دي وسلوالو لا هم په دې اړه سندي ویلي په افغانستان کې د مدني ټولنو اتحادیه نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی د مدني ټولنو د اتحادیه مشر صدیق انصاری پرون مشال ریډیو ته ویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعه ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو
دا په داسې حال کې دا چې په 13 نږدې او 3 هفتو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار بدخشان خوست غزنی او سونور سیمو کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو له اړخه وجل شوې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ امریکا وایي چې روس د یوکرين په مشرقي برخو کې اضافي هوایی دفاعي نظام لګولی او بلتون پالو ته روزنه ورکوي چې د دزبندۍ خلاف ورزي ده 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارپ وویل چې د 13 کال د اګست د میاشتې راهیسې د روس لخوا د یوکرين په مشرقي برخو کې د هوایی دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه ده چې پر ځای شوې ده ماري هارپ زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين مشرقي برخو او پولې سره نږدې سیمو کې د پوځي قوت زیاتولو لپاره درنې وسلې هم استوي ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې په دې خبرې وکړي چې په څه ډول د بحیره روم نه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د برسلز د دې غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې سمګلران ترې کار واخلي په نښه کوي نیسي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران به دغه راز په سمندر کې د ګشت کولو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه هم وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د یورپي یونین مشرانو دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د تېر اتوار په ورځ د لیبیا په ساحل کې د 800 نه زیات کسان ډوب شوي وو. او بل خبر دا چې د یورپی یونین شورا په ارمینیا او ترکی غک کړی دی چې د تاریخي شخړو په سر اختلافات دی حل کړي او د سفارتي تعلقات دی مضبوط کړي. بریجان جګلند د چهارشنبه په ورځ دا خبره د ارمینیا په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل شوی ده چې جګلند سبا د خلافت عثمانیه له لوري د ارمینیانو د ډله ییزې وجنې د سلم اتلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه یورپي چارواکي په وینا ارمینیا او ترکی ته پکار دي چې د 2009 کال د ابتدایي موافقې لمخې سفارتي تعلقات ولري. جګلند ویل یورپی کونسل د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال احمد الله د کرنسیو بای او د موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپی 80 پیسې او 110 روپی. یو پاوند 252 روپی 50 پیسې او 350 روپی 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی 80 پیسې او 23 روپی 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 15 پیسې او 20 روپی 15 پیسې. او یو افغاني په 1 روپی 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپی 20 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 90 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال سره نجیب امیر او هدایت سلطانی ستاسو هر کله کوي. او لکه څنګه چې تاسو ته مویلې نن مو میلمه دی د کلی سیف الله خوږ ژبه شاعر امیر محمد لیکوال.
زه هم د یارانو مشال په خپرونه کې د نن خپرونه میلمه امیر لیکوال ته ښه راغلاس وایم. خپرونه ته ښه راغلی لیکوال صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د یارانو مشال پروګرام ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکونکو ټولو ته زما له طرفه ډېر ډېر سلامونه.
مننه لیکوال صاحب، تاسو خو لطف کوئ مونږ سره مو ستاسو شاعری هم را رسېدلې ده او همدارنګ مونږ سره تپوسونه هم دي، اوریدونکي به هم راځي په دې پروګرام کې. مننه درنه کو چې وخت مو راکو په دې خپرونه کې را سره یې. نو ملګرو، مخکې تر دې چې د ګران میلمنه د تپوسونو لړۍ پیل کړو، په سر کې د امیر لیکوال په اړه لن معلومات چې زموږ همکار په امیر ساحل تاسو ته لوستي دي. داورو
امیر محمد چې د امیر لیکوال په نوم په ادبي حلقو کې پیژندل کیږي د کلا سیف الله اوسیدونکی دی. نوموړي د 1908 زیږیز کال د اپریل پر 25مه نیټه نړۍ ته سترګې غړولې دي. د پلار نوم یې حاجي عبدالرحیم او په خټه سلیمان خیل دی. د ځوان له هنرونو، کلتور او ادب سره عین له وړوکوالي بې درېغه مینه لرله. همدارنګه موسیقي هم تل د مینې په ټالونو زنګولی دی. دی وایي په 1994 زیږیز کال کې یې په ادبي بنډارونو کې ناسته پاسته او شاعري پیل کړه، او بیا دا لړۍ هیڅکله ونشکېدله. دی یو له هغو ځوانو څخه دی چې راشه درشه او ادبي دوستي یې یوازې تر خپلې پلارنۍ سیمې محدوده نه ده پریښې. امیر لیکوال په لر او بر کې په ادبي ټولنو کې پیژندل کیږي. امیر لیکوال د کوټې له پوهنتونه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې ده او دا مهال په صحت محکمې کې رسمي وظیفه لري. نوموړی وایي یو وخت یې تصویرونه هم جوړول او موسیقي هم غږوله، خو اوس یې ټول پام شاعرۍ ته اړولی. ده په دې وروستیو کې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړه چې توري بشي ستوري نومیږي. امیر لیکوال خپله دغه شعري ټولګه د آنلاین یا پرلیک لوستونکو لپاره هم د ویب له لارې خپره کړې ده. دغه خوږه شاعري د هنرمندانو پام هم ځان ته اړولی دی. څو غزلې هنرمندانو د موسیقۍ سره وړاندې کړې دي. دا با استعداد ځوان نن د یارانو مشال میلمه دی. نو د نن خپرونه د امیر لیکوال په
نو په دې هیله چې اوریدونکو زموږ د ګران میلما په اړه لنډ معلومات تاسو اوریدلی وي. هدایت تاسو هم واورېده
بلو مونږ هم
زمونږ د ګران میلما سره آشنا شوې که نه؟
ګران میلما چې دا ډېر ښه شاعر ده، شاعر دی او د پښتونخوا ښه په شاعرانو کې راځي. نور راځي چې
خبرې به ورسره وکړو که نه. امیر لیکوال صاحب، نو تاسو که په سر کې اوریدونکو ته دا ووایئ چې په کلاس سیف الله کې داسې ادبي جرګه، ادبي ټولنه شته چې تاسو په اول ځل هلته ورغلي وای، هلته نور شاعران هم هغوی سره مو ناسته پاسته کړي او هغوی ستاسو په دې روزلو کې برخه اخیستې وي. د خپلې سیمې د ادبي هلو ځلو او ادبي جرګو په اړه که د مشال اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، په کلاس افلا کې په اول ځل باندې چې یو ټولنه مونږ پرانستله د پښتو ادبي ټولنې په نامه باندې، دا یو څه وخت پس تقریبا یو دوه درې کلونو د هغه پس بیا یو بل تنظیم ورسره جوړ کړل شو چې د هېواد ادبیون په نامه باندې، او زه خپله دا وخت د هېواد ادبیون سره تړون لرم او په کلاس افلا کې ګڼ شمېر اتیا شاوخوا کې به شاعران وي، او بیا چې زموږ دویم تحصیل دی تحصیل مسلم باغ، هغه کې به هم تقریبا دغومره شاعران وي چې ټول سره راغونډ شي تر نیم سله پورې رسېږي. او دی کوم چې دغه دی په 1998 کې د پښتو ادبي ټولنې له طرفه څخه زموږ ملګرو یو هغه ټیم یو تذکره چاپ کړله، او چې د روښانه ستورو په نامه باندې روښانه ستورو تذکره وه، په هغه کې 15 شاعرانو مختصر تعارف او د هغوی درې درې غزلې په کې شاملې وې. او هغه وخت و یا کمپیوټر دومره خاص دغه نه و چې هر چا به کمپیوټر زده و یا به خود په کمپیوټر باندې لیکل کول، نو هغه وخت مجبورن لکه تاسو اورېدونکي په موږ وویل چې ده ویلو چې زه ما کتابت هم کولو او پینټینګ هم کولو، تصویرونه مې هم جوړولو، خو هغه وخت هغه کتاب د روښانه ستوري چې دی هغه ما په لاس باندې لیکلی و، او ډېر ګرانه کار و. بکر پیپر داسې یو وړوکی پلاسټیک غوندې یو کاغذ دی، بېخي دومره نری لکه پلاسټیک، یعنی ترانسپیرنت کاغذ دی، هغه باندې خط لیکل ډېر ګران کار و. بیا هغه ما لوی استاد زده کړی هم نه و، بس خپله مې لیکلی و، خو هغه کتاب شو هغه وخت یو نوم یې پیدا کړو
مننه
تر اوسه پورې هغه په دې سیمه کې په دې نامه باندې چلېږي. او دویم تنظیم کوم دی، یوازې د بیون، او یواد ادبیون چې دی په دې کې تقریبا دا وخت یواد ادبیون دولس کتابونه چاپ کړي دي، دولس کتابونه
صاحب په دې به رڼا اچو. په دې هر څه به خبرې کوو. لیکوال صاحب دا راته وایي چې تاسو څومره وخت کې راټولېږئ سره؟ هر هفته کې نه، که په میاشت کې یو وارې؟
اصل دا چې پخوا به مخکې چې کوم اول ځل موږ دا ټولنې نه راتلو، نو موږ به په میاشتو کې دوه ناشتې کولې، او کله به دویم اتوار به، دا چې ملګرو دا کار دغه چې بیا اولو 15 تاریخ د اری ناشتي اولنی تاریخ او بیا 15 تاریخ دا به موږ ناشته کولو. اوس په میاشت کې یوه ناشته کوو خو هغه بیا ښه ناشته کوو. ملګري ټول په کې موجود وي. دا په هغه کې یو ملګری تقریبا یو عنوان کښېږ دي چې نن به پر نثر غږېږو. یعنې دوه ملګري پر نثر غږېږي، په بله ناسته کښې بیا پر غزل غږېږي، په بله کښې پر افسانه باندې، په بله کښې پر ناول باندې، داسې پر هر سند باندې موږ ناستې شوي دي.
صحیح.
لیکوال صاحب، که تاسو را ته ووایئ چې په جنوبي پښتونخوا کې د شاعري په وده کې ادبي غونډو مرسته کړې ده، یا ویل کېږي چې امنیتي پر امنیت پر دغه غونډو کې اغېز کړی؟
په هر ځای چې کوم وخت د ملګرو د خلکو تګ را تګ سره نږدې وي، ناستې وي، نو هغه ښکاره خبره ده چې هغه به وده کوي. نو په جنوبي پښتونخوا کې ادبي بانډارونو، ادبي کمې میلې چې کېږي، یعنې موږ سیمینار یا څېړن غونډې ورته وایو، او یا مشاعرې کېږي، او دا ډېر ښه اغېز اچوي پر دې علاقو، پر خلکو باندې ډېر ښه تاثر اچوي. اوس په دې دا اوس څلورم اپریل دا اوس تېر شوی د مئی د اپریل څلورم نېټه باندې یو ډېر وړوکی کلی دی مرغه زکریازي، په دې کښې بېخي ډېر وړوکی کلی دی د غرونو په منځ کښې. په دې کښې دومره غټه مشاعره وشوه چې بلکل په یو ښار کښې مشکله وځه هغومره مشاعره به وشي. نو دا بلکل زه خو دا وایم چې دغه غونډې په داسې انازو کښې چې په کوم ځای کښې پښتو ویل کېږي نه، د پښتو کتابونه نشته، په رسنیو کښې پښتو دومره زیاته نه ده، خو بلکل دغه د شاعرانو ادیبانو کار دی او د دوی زحمت دی چې بیا یې هم خلکو دې ادب ته را اچولي دي، خلکو یې را پاڅولي دي، او هغه خپله پښتو هم لیکي هم یې وایي، او هم هنرمندان په پښتو کښې غزلونه هم وایي او نظمونه هم پکښې وایي.
امیر لیکوال، که دې غونډو ته سړی وګوري، واقعا تاسې د یوې غونډې اشاره وکړله چې په یو وړوکي کلي کې یو داسې مشاعره جوړه شي چې هلته په سلګونو خلک برخه اخلي، خو په بل طرف که وګوري نو د پښتون لیکوال کتاب اوس هم نه خرڅېږي، یا به یې ډالۍ کوي او یا به په ډېر کم تعداد کې اول خو 1500 یا 1000 ټوکه چاپ کېږي، هغه هم بېرته داسې به یو لیکوال هم نه وي چې کتاب دې خرڅ شي او پیسې دې را واخلي او په هغې دې بل کتاب چاپ کی. نو په خلکو د پښتو سره مینه هم ده، خو بیا هم د پښتو کتاب نه خرڅېږي، د دې علت تاسو په څه کښې وینئ؟
د دې علت خو ما اول ځل یې تاسو ته وویل چې که چېرته دلته پښتو رسمي وایه، پښتو سرکاري ژبه وایه، پښتو په دفترونو کښې استعمالېدلی، نو بیا خو به ښکاره خبره و چې دا د پښتو کتابونه د خلکو ضرورت و خامخا به یې اخیستل. اوس یوازې د پښتو کتاب تر ادیبانو او شاعرانو پورې محدوده دي، هغه یې اخلي. پخوا به داسې وو بلکل دا کتابونه به یو خو به شمېر به یو خو به 1500 زیات تر زیاته به تر 1000 کتابونو پورې به بیا د چاپ شمېر وو. نو اوس په دې اوس دغه کښې بیا به خلکو ټولو شاعرانو ته به یې مفت ډالۍ کولی، او بل یو خو به غلط رواج هم وګرځېدي، بیا به شاعرانو کتابونه اخیستلو نه، که بیا اخیستل نو خو شاعر به سیاست به ویلي ما ته به مفت کتاب دغه کېږي. ما تر ډېر ابه پورې په دې باندې کوشش وکړي چې کتاب چا ته مفت نه کړم ډالۍ، خو یو څه په کښې بریالی شوم، خو بیا هم هغه الات خدای شو چې پر ما باندې اغېزمن شو، یو څه کسانو ته م ډالۍ کړی هم دي. د دې ما ټوله خبره دا شی ده، اوس هغه ورځ دلته ما د ماشومانو لپاره یو کتاب اخیستی، دا د اکسفورد یونیورسټي کورس وي د انګلیش میډیم دپاره دي، بېخي ډېر وړوکی کتاب و، ټوټل 15 ورځې هم نه و، هم دا ضرورت ما به اخلي دا په 450 روپۍ، دا یو کتاب بېخي وړوکی کتاب، دا په 450 اوس. د دې په مقابله کښې زما کتاب چې دی دا تقریبا ډېر غټ دی، دا دې قیمت ما 200 روپۍ لیکلی دي، اوس څه ملګري وایي چې دا ګرانه دي. خو چې څه وخت ژبه رسنیو ته ورسېږي، ژبه د خلکو ضرورت شي، بیا به دا کتابونه هم خرڅېږي، هم به یې خلک اخلي، هم به شاعران په خپل کتاب باندې دویم کتاب بیا چاپوي.
مننه ګرانه.
لجن جان، راځئ چې اورېدونکو ته د ټلیفون شمیره ورکو او موږ سره اړیکه ونیسي.
بالکل اوریدونکو د ټلیفون شمیرې واخلې او په دې شمیرو موږ ته زنګ ووایې او زموږ د ګران میلمه امیر لیکوال نه تپوسونه وکړه.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 25 00 24 11 40 25 00 24 11 40 25 00 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
نو هدایت د ټلیفون اعلان وکړو، اوریدونکي را پیدا شول.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور د کوم ځای خبرې کې سنوبي کې؟ ورور
د جنوبی پښتونخوا نایسه.
سنوبي کې ورور نوم دې صدا
امان ظهیر.
ښه ورور، د زمون امیر لیکوال میلمه څخه څه پوښتنه لري؟
میلمه څخه دا پوښتنه لرم چې د ده د شاعرۍ تر اوسه پورې څو کتابونه چاپ شوي دي؟
سمه ده، بالکل دا تاسو په تیو کو بل تاسو خو نه لري ځای.
صاحب پوښتنه بیا دا ده چې ته کومه کاکړۍ غاړي وهلې دي، لیکلې دي، د ده موسیقي سره هم تعلق ستا که نه ستا؟
سمه ده ګرانه، بالکل دا تاسو بته.
او د په आवाज کې کبیا موشت یو څو کاکړۍ زمزمه کې خوډیر وشه خبري.
تاسو په خپل زمزمه کولای شئ کنه ظاهر صاحب؟ نو بستانه به وورو کنه، یو دو کاکړۍ زمزمه که بیا به میلمه فرمایش وکړو.
زیاده زمزمه
کوم؟ او بالکل خوند به وکړي.
ما بنه وهي لمبا
یا به ټلیفون کټ کیږي او یا به زمزمه نشي کولی. فرمایش خو ډېر اسان وي. نو امیر لیکوال، د ستاسو د سیمې یو ځوان و، د کتاب په اړه یې پوښتنه کوله. همدا یو کتاب چاپ شوی ستاسو که نه؟
اصل خبره دا خو زما په خیال افغان بهیر نومېدو ارنایي څخه. دا زما اول کتاب دی. بهیر ورور زما اول کتاب دی، تورې بچي ستوري. او کاکړۍ غاړي دا تر اوسه پورې ما نه جوړ کړي دي، نه مې ویلي دي. خو دلته حقیقت هم دی کلاسیکلا چې دا په کاکړۍ غاړو باندې ډېره مشهوره ده. او دا چې دي د دې سیمې د دې ټولې سیمې د جنوبي پښتونخوا لکه د ژوب، لورلایي، ارنایي، د دې خپل سیم چې دی هغه کاکړۍ غاړي دی. نو دا تقریبا هر ښځه چې د دې غاړو شاعره ده، غاړه نیمه وښله نیمه ماښال دغه پورې باندې لاین کار شو. نو کاکړۍ غاړ خو ما نه دي ویلي، او نه مو په موسیقي کې خپله داسې خپله اواز نه دی دغه کړي. صرف کله کله به مو ډېر پخوا هارمونیم یا دغه غږوله او دغه کړي مو نه دي.
امیر لیکوال، که اوریدونکو ته دا معلومات هم ورکړي، دي ته ولې کاکړۍ غاړي وایي؟ دا خو د جنوبي پښتونخوا په هر سیمه کې تقریبا د میرمنو له خوا، لکه ټپې چې پښتنو میرمنو ویلي، همداسې کاکړۍ غاړې هم دغه سیمې پښتنو میرمنو ویلي. په هغې کې اسکزۍ میرمنې به هم وي، ناصرې به هم وي، دورانۍ به هم وي. خو چې کله کاکړۍ غاړه جوړه شوې، یوازې کاکړۍ غاړه ورته وایي. د دې څه علت دی؟
د دې اصل علت دا دی، اوس پر دې باندې ډېر کتابونه هم لیکل شوي دي، په دې باندې ډېرو خلکو خبرې هم کړې دي. او دا خدای چې زه لکه اوس ټپه چې ده، ټپه چې ده چې کوم په شمالي پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې، او په نور بیا چې د کابل و دغه جلال آباد په دې سیمو کې ټپه ډېره مشهوره ده، هر سړی دغه کولی شي. نو په جنوبي پښتونخوا کې او کومه لهجه چې د کاکړۍ غاړو کومه لهجه ده، هغه کاکړۍ لهجه ده. کومه لهجه چې ده هغه کاکړۍ ده. او بل په دې بل حق دغه د خلکو خو کتابونه هم ورباندې لیکلي دي، ډېر څه یې باندې لیکلي، خو دلته زموږ یو داسې تجربه ده، دلته دا کومه کارنګۍ چې ورته وایي، کارنګۍ کارنګۍ زموږ په دې سیمه کې چې حق ورته وایي، دا که اوس یو سړی راشي زه و دې ته په دې کلاس کې لا کې سپینږیرو کسان یعنی زیات عمر کسان هغه و ده ته ورښکاره کولی شم چې هغه به کارنګۍ کارنګۍ ژغوي، کارنګۍ به ژغوي، او له هغه سره به کاکړۍ خاړي دې د کاکړۍ راوړو بغیر له کارنګۍ سره بل هېڅ هم نه ویل کېږي. یو خدا دې بل دغه ته زیات په کومو سیمو کښې کاکړان اوسېږي، په هغه سیمو کښې دغه غاړې ډېرې دي، بلکې دا یو څوک پیکېټ کښې وکړي او سیمو ته ولاړ شو، زه به تا ته سپین ژیری سړی بالکل ته به هر سړی چې راځي زه به ورته ووایم، یو نقشه به ورته کښېږدم د کلاس اصلاح دلیل مثال زه د کلاس اصلاح خبر ورته کوم، دوی به ما ته وایي دا پلانۍ کلی دي په دې به نقصان وکړي، دا پلانۍ کلی دی یو په جنوب کښې دی یو په مشرق کښې دی یو په هغه کلي کښې دی، زه به اوسه مخکې به ورته وایم هم نه، هلته به زه ډایرکت خلکو را وباسم له هغه ځایه به بسم هغه به دوی و دوی ته پنځو شپېته تر سلو پورې به د دوی کاکړۍ غاړې زده وي، او زه دا وایم چې په دې نورو سیمو کښې به داسې نه وي.
سمه ده. لیکوال صاحب د لیکوال صاحب په پښتو شاعري کښې د غزل شاعري ډېره ده، وجه یې څه کېدای شي؟
شاعري ته د خلکو حقیقت هم دی، په پښتو کښې شاعري بېخي زیاته ویل شوې ده، خو زما دا خیال د دې علت هم دا دی چې خلکو شاعري خوښه کړې ده، او خلک یې چې کوم خپل خیالات دي هغه په شاعري کښې څرګندولی شي. اوس زموږ په دې سیمه کښې ګوره غزل دومره تر اوسه پورې لا خپل ځان ودې ته نه دی رسولی چې زه د غزلې په ذریعه د خلکو سره خپل فکر شریک کړم. اوس دا ملګری نه و الان کښې د ارنایي و، ارنایي ډېر لرې دی له دې کلاس اطلاعنا، او بیا هم د غزل غوښتنه نه وکړه، ده د کاکړۍ غاړې غوښتنه وکړه، ولې کاکړۍ غاړه یو اولسي سنف و.
امیر بخښنه غواړو ستاسو یو اورېدونکی دی د دوی طرف ته ورځو، ګورو چې څوک مو یادوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر لالا، تا ته اورېدونکو ته دې سلام کوم په دواړو لاسو.
مننه، ستړی مشه.
څنګه یو امیر لالا؟ ښه یو.
مننه قربان. څه تپوس لرې
امیر لالا؟ یو به تپوس ورنه وکړم، یوه به غوښتنه ورنه وکړم.
ښه،
او تپوس خو مې دا ده امیر لالا، که نن سبا شاعران مو ګورو که نه، ټول په شعر په غزل باندې کار کوي، د چربیت او څلوریزه هایکو دا وینې نه لیکي ټپې که نه، غوښتنه مې دا که یو ښایسته غزل را ته ووایي.
سمه ده. ته عمران ملنګ یې که نه؟
جی امیر لالا، عمران ملنګ یم
زه. سمه ده ګرانه، بس دا تپوس به ته وکړو. امیر لیکوال صاحب، مخکې زما همکار هم همدې خبرې ته اشاره وکړه چې غزل زیات لیکل کېږي، او د دې علت څه دی؟ او داسې خو به نه وي چې د غزل دا مقبولیت چې دی، د دې زیاتوالی چې دی، د دې زیات نفوس چې دی، دا نور صنفونه چې دي د شاعرۍ لکه د چاربیتې لکه د نظم هغه به پیکه کړي تت پکې؟
اصل خبره دا ده چې چاربیتې کوم چې دی دا نور دغه ما درته دا بیا هم په اولسي ادب کښې را ځي، غزل چې دی غزل زیات خلک په دې وجه لري چې په غزل کښې هنر په کښې څرګندېږي او فکر ډېر ښه په کښې سړی څرګندولی شي، او ورسره سره لکه اوس چاربیتې د نظم دی دا خو تر یو عنوان لاندې وي، او غزل په یوه غزل کښې ته بلا خبرې کولی شي، ډېر خبرې پکښې کولی شي، لکه د غزل شپږ یا اووه بیتونه دي، د هر بیت و خپل ځان ته بېل بېل معناوي او بېل بېل رنګ لري.
تاسو راسره اوسئ لیکوال صاحب، او ستاسو یو شعر دی سندریز شوی دی، دا به هم واورو او بیا به هغه نه پس بېرته راشو تاسو سره به خبرې کړو. صحیح ده؟ راځئ ملګرو دا سندره اورو، شاعر د مونږ ګران میلمه امیر لیکوال صاحب.
ګلونه باندیو کار بسما رکیبتا سر بخام خواست نار بسما رکیبتا سر بخام خواست نار بسما برتا مجبوری ما پتا باندیو کار بسما برتا مجبوری ما پتا باندیو کار بسما رکیبتا سر بخام خواست نار بسما رکیبتا سر بخام خواست نار بسما
مجبوری ما پتا باندې یو کار باسما غزل ما اوریدو هدایت تواز دو پیجند نو سوکو
راځي چې د میلمانو پښتنو په
بالکل لیکوال سپ نه بتا پوسو کو چې دا خستا آواز د چاو
دا رحمت سرشار رحمت واقف رحمت واقف نو میږي د کلاس کلاس برغاړي رحمت واقف
صحیح او دا خو رحمت سرشار نه دی غبل ده کنه
او رحمت سرشار بول دی دوه مغزل سراغه کچیر تاسو وغه ولا غد رحمت سرشار دا رحمت واقف دی
بله نو ستاسو د سیمې د شاعرانو په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړئ تاسو خو مونږ خبرې ګو تاسو پیښور ته هم ځئ کېدای شي افغانستان ته به هم تللی استئ په دغه ځای په ادبي جرګو کې ناسته پاسته کوئ دغسې دا نور ځوانان هم چې دي ستاسو د سیمې یا سندرغاړي یا شاعران یا نثر چې لیکي د نورو سیمو سره د تګ راتګ ورته څومره اسانه دی ځي راځي دوی د خپلې سیمې نه بهر هم خلک یې پیژني که نه پیژني که داسې پټ غمي اوس هم شته هلته چې رابرسیره کول غواړي او هغې ته نه میډیا رسېدلې ده او نه دوی خپله د غربت له وجې یا د ډېرو ستونزو له وجې وخت نه دی پیدا کړی چې نورو سیمو ته لاړ شي او دغه سیمې خلک هم د دوی د هغه فن نه متاثره شي
بالکل دلته ډېر داسې ملګري شته دي چې هغه خپل تروسه پورې تر دې خپل علاقې نه دي وتلي او ډېر داسې ملګري هم شته دي چې هغو شاعري شروع کړې ده بیا په منځ کې برخه پرېښې ده نو بالکل موږ له بیا هم داسې کله تګ راتګ کوو تر یو ځای پورې ولاړ ته راسو خو ما درته وویل چې هغه هم خبره مې چې دلته رسنۍ کې دي هغه کوم د دې ځای علاقایي او په دې ملک کې چې کومې دننه رسنۍ چې دي هغه اوس شاعران ته دومره اهمیت نه ورکوي اوس زما کتاب چې چاپ شوی دی په دې خپله علاقه کښې شاوخوا تر اوسه پورې زما سره مرکه نه ده شوې او تاسو له هغه ځای نه زما سره مرکه کوئ او بالکل موږ به تاسو ته هغه خلک هم درپه ګوته کوو دردغه کوو چې هغوی تر اوسه پورې څوک نه پېژني ډېر ښه شه ډېر ډېر قابله شاعران درته شته لکه اوس درته یو زموږ یو ملګری دی چې موږ ټول بابا ایمت ورته وایو عبدالقادر مجرم هغه د خپو په ګوتو باندې د پښو په ګوتو کمپیوټر کوي او تقریبا دا وخت کې ډېر کتابونه د نورو شاعرانو چاپ کړي دي او دولس کتابونه ترې دي خپلې کمپوز کړي دي
بالکل هغوی سره مونږ څه موده مخکې هغه مو میلمه کړی او په دې پروګرام کې عبدالقادر مجرم صاحب ډېر خوږ ژبه شاعر ډېر ښه لیکوال ډېر باهمته انسان چې د په ژوند کې د یوې حادثې سره هم مخ شو خو د خپل همت بیانلو دو هغه اوس هم د پښو په ګوتو دی کمپوزینګ
کوي یوه خبره ده خوشبختانه هغه زما خو سرم دی
ښه 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 ډېر ښه نو بس دا خو نور هم خبره ده ته خو زمونږ نور هم خپل شوې
دغه کوم کتاب چې دی دا کوم کتاب تورې بشکتورې
بله
دا هم ما عبدالقادر مجرم صاحب ته ډالۍ ما عبدالقادر مجرم صاحب ته ډالۍ کړی دی هغه هر وخت خدمت کړی دی په زخمي وجود باندې په ماتو وزرونو یې د پښتو ژبې خدمت کړی دی نو په دې وجه باندې ما دا کتاب هغوی ته ډالۍ کړی دی
لیکوال صاحب که تاسو نن سبا وګورئ په د انټرنیټ له لارې ډېر شعرونه چاپېږي او کتابونه د کتابونو چاپول کم شوی ده ستاسو په فکر پښتو شاعري له انټرنیټ سره ښه شوی که نه اوس هر څوک خپل شعر خپروي او شاعري زیات شوی
او بالکل اصل خبره دا ده چې په انټرنیټ هم داسې دی لکه اوس زموږ ژوند چې دی لکه اوس یو ښار دی یو کلی دی دا بالکل انټرنیټ داسې دی په هغه کښې هر قسم هر رنګه خلک دي په دې کښې شاعران ښه شاعران هم وي چې هغه د شعر کوم وزن دی د شعر چې کوم قانون دی د شعر چې کوم طریقه کار دی هغه مطابق ردیف دی قافیه د سیلاب دی د هغه مطابق غزلونه لیکي او نظمونه لیکي دا شاعران هم پکې شته خو بالکل اساس خبر ده دا خلک هم پکې شته چې هسې بس لګیا وي پکې خو ورسره دغه دی چې پښتو ژبې له دې سره د انټرنیټ سره ډېره وده کړې ده ولې که څوک بالکل شاعري صحیح نه وي غزل سمه نه وي لیکي خو یې په پښتو کښې
لیکوال صاحب په انټرنیټ کې مهرباني خو په انټرنیټ کې چې مونږ ګورو تاسې پام وکړئ ورته دا کتاب چې چاپ کېږي پښتو کتاب به ښایي چې ډېر ښه کتاب هم وي ټول کتابونه ښه دي خو د 2000 تعداد نه به زیات نه چاپېږي او هغه هم چا ته نه رسېږي خو که انټرنیټ کې تاسو سره ملګری وي په یو ساعت کې که تاسو یو غزل کېدی مثلا د 10000 نه زیات خلک به یې په یو وخت کې وګوري نو کومه لاره ښه ده چې سړی د کتاب چاپ کړي که نه خپله شاعري دې په انټرنیټ باندې خپره کړي دواړه کارونه دې
وشي دواړه کارونه په دې وجه چې کتاب او غزل اوس په اول ځل چې د پښتو اول نظم لیکل شوی دی یا اوله غزل لیکل شوی دا یو سړی دی خو په زرګونو غزلو پس هم د هغه یوه غزل تر اوسه پورې چلېږي مطلب دا دی هغه په کتابي شکل کښې د لیک په شکل کښې وه په ارګ کښې کوم چې موږ ارګ ورته وایي په ارګ کښې به هم وي په ساوت کښې به هم وي یعنې د کتاب په شکل کښې به هم وي په انټرنیټ به هم وي او دا ستاسو بالکل ډېره ښه خبره وکړه چې په انټرنیټ باندې یو شاعر له هغه سره 15000 کسان په فیسبوک باندې ایډ وي او داسې په نورو دغه باندې هم ورسره ایډ وي نو په یو وخت کې د کاغذ زن پنځه زره کسان ویني پنځه سوه کسانو ته دا کتاب نه شي ورسولی دواړه خوا ته یو اوس تاسو زما کتاب په نیټ باندې هم شته په زما سره په لاس موجود هم شته
بله نو دا مخه کړی چې په نت باندې مو هم د خپل کتاب آنلاین خپور کړی ځکه مونږ دلته په پراګ کې وکتو دغه سي بهر چې کوم مسافر وسیږي هغه تم ساسو شاعري ورسیده نو لیکوال صاحب کستا سو رضاوی او هدایت ستام خو خوي کنه نو دا سې کو د مونږ همکار منور شاه د لیکوال صاحب یو غزل ډکلم کړي دا به ورو راځي ملګرو
ترینه بچ دے ستا گریوان او ستا امیل شی پا مرمیو دے زما سینه غلبیل شی زخوایم چی مدام برا سروی خود غم پا وقت ملگری ران بیل شی ده هغه چراغ پشان زما قسمت هم ده وصال پشپا پا دکی ختم تیل شی راتوای مبارک شاه مونږ آزاد شو چرا نوې کله میاشتا د اپریل شي شاعری هم عجیبه شه د لیکوالا ډیر اثر لوړی شاعران هم پکې خکیل شي
منور شاه تاسو ته د امیر لیکوال شعر لستو او هدایت مل مسره لکه چې مونږ غړي کش کې د لیکنه
او ورش لکه چې اړي کش کې دل
نو مونږ به کوشش کوو چې دا وي سره مونږ غړي ک بیا ټینګ شي خو دا وي یو شعر مسره ده خا دا وو مل مسره مونږ غړي ک بیا ټینګ شو د دوی یو شعر ده پکې نفاق راشي د رونو تر منز کر کر راشي د کور خبره چې د کلی تر ملک راشي لکه ناکام مین اوس هم په دې تم یم وایم چې نن به ملاقات لره نازک راشي مونږ که هر څه کوو خدای به پکې کار نه لري داسې سړی خو د محفل لره بې شکه راشي زما او ستا تر منځ د دومره بلتون هم نه راځي مننه سخانه زما او ستا تر منځ د دومره بلتون هم نه راځي لکه د لمر او د سپوږمۍ تر منځ چې ځمکه راشي کله چې زه له خوبه وټوخم یا وغږېږم ناروغه مور مې پر انځور وجود چابکه راشي لیکواله کار کوه ژوند خو له یارانو سره لیکواله کار کوه او ژوند خو له یارانو سره خانده مجلس کوه بیا دغه وخت ولکه راشي پکې نفاق راشي د رونو تر منځ کرکه راشي د کور خبره چې د کلي تر ملک راشي د امیر لیکوال یو ښایسته غزل وه او اسحاق خان نه مې مننه ځکه وکړه چې دوی په هغه لایف پروګرام کې ورته موسیقي چېرته نه بیکګراؤنډ دپاره برابره کړه هدایت مېلمنه څه تپوس لرې
لیکوال صاحب تاسو په سیمه کې که تاسو ته وایم که په سیمه کې کوم ریادو شته چې تاسو اورئ هلته یا تاسو خپله کومه شعر هلته ورته ولیږئ چې نشر کړي
مخکې دلته کوم د کوټي سنټر چې و د کوټي ریډیو چې و دغه ډېر زیات و تر دې کلاس اطلاع پورې او تر ډېرو سیمو پورې رسېدل اوس یې بالکل ویل تر دې ځای پورې رارسي نه موږ له ریډیو څخه پول ویرومو یو هغه مشال و ډیوه و دا خو اورو خو د کوټې ریډیو نشو اورېدلی
امیر جان دا پېښور کې چې سړی ګوري په دې چارسده کې په دې ملکنډ کې په سوابۍ کې هلته اف ایم ریډیو سټېشنې وړې وړې جوړې شوي خو د هماغه سیمې دپاره یې د هغه ضلې دپاره یې او ډېر زیات بوختوونکي خپرونې لري شعرونه هم پکې خلک لولي همدارنګه نور پروګرامونه هم وي نو ستاسو په سیمه کې په کلاسې پلا کې په شاوخوا سیمو کې دا د اف ام رادیو غانو رواج نشته، هلته چا نه دی جوړ کړی
تر اوسه پورې؟ خو دلته اف ام رادیوګانې نشته. بالکل
سما ده. نو ورزو د اوریدونکو طرف ته کدا شیبه سوک را سره وی او د ګران میلمانه ستا پوسلری. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه ورور سنو میګه لکم زه خبرې کی ورور؟
مننه نجیب امیر صاحب شوردین بیٹنای له خپل کوټه نظر سره یم.
خراغ لاس ورور په دې خبرونه کې لازمنګه بیلبنه س پښتنه لري ورور
د بیتنی صاحب د ټلیفون لیکل ودلې دا فکر کوم خو خدای چې ګران ملما د ټلیفون لیکنه د لیدلې بل دوست په نوبت ورکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر جوړې ګوربارې؟
مننه
ورور. څنګه میګي ورور؟
سمو
زمونږ آواز اوري ورور جانا؟ لکه چې ریډیو لګولې ده ځکه زمونږ غږ سمه باندې نه اوري کنه. خانو دې وکټ کو د غبل لاین کې وګوره چې څوک را سره دی. السلام علیکم. په خیر اغله.
وعلیکم السلام. دې سلطان پاتې نه جبا میر ته مته شنو ته سلام نه وای.
اورور سن میږي
خان زاده يم له ایران نه.
ها ډیر خبره. زمونږ له ملمنه څه پښتنه ده؟
هغه ده ملمنه خو نه ده پښتنه ده چې ماته کې نو صبرې مبارک شیر وو یو ډېر خوند بوت.
خرچه به پیرازینو خانزاده؟ خانزاده خرچه به پیرازینو ته فرمایش کړ.
او بس خسته دی پیرازینو.
ډیره زیاته مننه. او امیر لیکوال صاحب که اوریدونکو ته ممکنه ده ستاسو په غږ کې یو غزل د خپرونې په دې برخه کې واورو؟ زه به خپل تخنیکي همکار ته یم که موسیقي هم شاته برابره کړی شوه. تاسو سره شته دی کومه شاعري اوس خپله؟ موسیقی به مرتب برابر کو مهربانی.
لیکوال خود به پکې ژوند د مسافر تیروم. لیکوال خود به پکې ژوند د مسافر تیروم په داسې کلي کې چې کور نه لرم کور نه لرم. اوس که مجبوره یم ستا د بدو زور نه لرم. داسې هم نه ده چې ارزښت نه لرم پور نه لرم. ډېر فرمانونه مې د زړه په ادیره کې شخ کړل. ډېر ارمانونه مې د زړه په اجرا کې شخ کړل. اوس امیدونه د ژوندون په نړۍ نور نه لرم. غربت و داسې انتها ته رسولی یم. اوس غربت و داسې انتها ته رسولی یم. اوس که ضرورت مې شي 50 روپۍ پر کور نه لرم. وطن مې وران کړ. کوم یو ظلم دی چې ونې نه کړ؟ وطن مې وران کړ. کوم یو ظلم دی چې ونې نه کړ؟ بیا هم دا ولرم چې دا پر لمن پور نه لرم. لا پې وهم چې ما دلی او اصفهان نیولی. لا پې وهم چې ما دلی او اصفهان نیولی. که رښتیا ووایم اوس هم زور بلاور نه لرم. لیکواله خود به پکې ژوند د مسافر تېروم. خانزاده وروره وایه وره. لیکواله خود به پکې ژوند د مسافر تېروم په داسې کلي کې چې کور نه لرم کور نه لرم.
دا شعر دی خانزاده ته چې په ایران کې دی او همدارنګه ټولو مسافرو ته چې دا شیبه د مشال راډیو اوري او دا شیبه د امیر لیکوال غږ اوري هغوی ته دی ډالۍ وي. ډېره مننه چې زموږ فرمایش ته ومانه او موږ ته د خپل شعر په خپل ښایسته غږ کې واورو. لیکوال صاحب من اوریدون کو طرف ته بیا هم ورزو ګورو چې دا شی بس وکړه سره ده.
الو
سلام علیکم ورورا.
وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر.
شکر ده ورورا. تاسو څنګه سي؟
بالکل خیر. ته خیر
ده ورورا؟ سنو مې گیتو
نور قاسم.
نور قاسم ورورا د کوم ځای خبرې کې؟
دوه بنا.
ښه ورورا، د زمونږ میلمنه څه پوښتنه لري؟
بس تا ته نجیب الدین سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
تاسو میلمه ته سلام وایم.
کور ودان او تپوسم او که ګرانه؟
دا میلمانه مې دا تپوسه چې دای د شاعري چې کومه ده دا داسې څه چا سره مینه پیدا شي که دا څه وجه سره شاعري شي
که نه؟ بالکل زیاده تپوس وکړو. ډیره مننه. او بس مونږ هم خو تم د ځان ډیر خیال ساته. ښه، په مخه ده. ښه، لیکوال صاحب په ولس کې ولې داسې مشهوره شوې ده چې څوک چې په چا مین شي نو بیا له شعر لیکي، ولې عام سړی شعر نشي لیکلی؟ تاسو په چا مین شوي وئ؟
دا خبره خو دا خو هر وخت کله هم یو ځای له چا سره مرکه وي یا څه خبره وي یا شاعران یو ځای ناست وي، د دې نورو خلکو دا سوچ وي، دا تاثر وي چې دا به نو خامخا چې شاعري کوي نو هغه به مین شوی وي. بالکل مینه خو شته دی او مینه خو شتون لري په ټولنه کې، خو د مینې مطلب دا نه دی چې هغه به خامخا ستا تر یو کسه پورې محدوده وي. دا مینه به دا مینه له هر چا سره کېدی شي، دا مینه له خاورې سره کېدی شي، دا مینه له وطن سره کېدی شي، دا مینه له یو ډېر نږدې ملګري سره کېدی شي. نو مینه خو په هر انسان کې مینه خپل ځای لري، او زه خو دا وایم که چېرې مینه نه وي نو دا انسانیت به له منځه ځي.
بالکل، خدای پاک دې وکړي چې دا مینه دې وي. د مینې په سر خو دنیا آباده ده لیکوال صاحب.
بالکل بالکل، مینه نه وي او د مینې سره به ښکاره خبره ده خلوص هم بیا راځي، چې خلوص او مینه پر یو ځای شي سره نو انسانیت د انسانیت جوړښت په مینه باندې کېږي. نو کېدای شي د ځینې ځینو شاعرانو په دغه کې خپل یار ملګری یا کوم چې په غزل کې موږ ورته وایي له ښځو سره خبرې کولو ته وایي مشوره شوې ده چې دا هغه بالکل کېدای شي. لیکن نور قاسم صاحب وو که څه نه دی، ما خاص نوم نه ولیکي.
بله،
خو هغه ته زه دا وایم چې کېدای شي ډېر خلکو مینه هم کړي، خو زما شاعري کې مینه شته، خو هغه د څه کوم سوچ دی هغې مینه نه ده.
سمه ده ګرانه. ورزو د بل اورېدونکي سره خبرې کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه؟
ښه جوړې.
مننه. څوک خبرې کوي؟
نور شعر ته وایې؟
ښه، بالکل به درته ووایو. ښه، نوم دې څه دی؟
ریډیو ته ور واچو. ها،
ریډیو ته به ور واچو؟ خو ستا نامه به م ور واچو. ته څه نومېږې؟ ښه دی، لاړو که نه په خپله مخه باندې دی، خو ډېر ښه سړی، مونږ به سره ګپ لګولی شو. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، دوی طرف ته ورځو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. انعام الله خبرې کوم لکې مروت نه.
ستړی مشه انعام الله صاحب.
الله دې همېشه خوشحال لره. د ګران میلمنه مې دوه لنډې پوښتنې دي.
ښه،
یوه پوښتنه مې دا ده چې چېرته موږ د شعر و ادب پروګرام ارو نو عوام دا ګیله کوي چې معیار چې دا هغه خراب شوی، د معیار باندې کمپرومایز کوي. نو که په دې رڼا واچوي چې دا معیار څه ته وایي، یعنی معیار څه ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې موږ په لکې مروت چې ډېر لوی کښلي درانه درانه شاعران دي، لکه افغار بخاري ده، دیوانه شاعر ده، او تبسم مروت ده، نور ډېر، خو تر اوسه پورې موږ چې دا یوه ګیله ده چې اوسه پورې موږ لکې مروت په شاعرانو باندې داسې پروګرام نه اوس. نو په دې باندې چې که تاسو غور وکړو. یار
نه نه بالکل نه نه بالکل ستاسو حق دی او ستاسو په سیمه کې رښتیا خبره ده. لیکوال صاحب هم پیژنې، ډېر ښه شاعران شته دی، خاص کر عمر دراز مروت شیرونه خو مونږ وخت وایو، د هغوی سره به هم رابطه کوو. انعام الله صاحب، ستاسو ګیله افغار بخاري صاحب ډېر مشهور دی.
د افغار بخاري د جی یقینا او تبسم مروت دی، او دیوانه شاعر دی، تجوری والنو دا کتا سو جی دی باندې یو پروگرام کوم ور بتا سو ډیره مننه
ولی نه بخید از ما در سره واده ده په لندو شپو کې له خیره خای نه مولا سپت ده سی وکړه که یو کومک بل مو کې چې د زمونږ کوم پیغام سپتون کې ماشین ته یو پیغام پرې دی چې په هغه کې د دوی د ټلیفون شمیرې هم وي یا به مونږ دلته نه خپل هم پیدا کړو د عمر دراز مروت صاحب سره به اړیکه ټینګه کړو او ستاسو د سیمې د لیکوالو او شاعرانو سره به خامخا اړیکه ټینګه کړو
که پروډیوسر ته زه نمبر ورکړم نو زه به ورته پای ورکړم جی
ولې نه دا اوس چې ته ما بندوه زمونږ همکار به تا سره خبرې وکړي ته ته ورته خپل شمیره ورکړه صحیح دی نام لاسه
ډیره مننه ډیره مننه
کور ودانې نام لاسه لیکوال صاحب د دې ملګري پوښتنه دا و چې وای چې معیار څه شی دی وای زه اورم چې د شعر معیار غورځېدلی سندرې معیار غورځېدلی د ادبي پروګرام معیار غورځېدلی معیار څه ته وایي
معیار ودې شي ته وایي نامنا صاحب غوږ وي یو خو ته دا وایم چې زمونږ د لکه مروت ډېر مشهوره شاعران دي لکه افګار بخاري دی د ځینې نور یاد کو خو عمر دراز مروت یې پکې یاد نه کو نو افګار خو موږ پېژنو عمر دراز پېژنو دا ډېر مشهوره خلک دي دا خو بالکل ډېر رسېدلي خلک دي د ډېر وخت خلک دي نو کوم دي چې ویلي چې په شعر او ادب کې معیار ورته ته وایي د معیار مطلب دا دی چې د هر کار دپاره د انساني جوړښت د کور د ژوند د هر شي دپاره خپل نظم و ضبط وي یو قاعده وي یو طریقه کار وي په چوکاټ وي په هغه چوکاټ کې به دننه هغه کار کوي لکه څوک چې موټر که څوک چلوي دغه به موټر بېزده وي له هغه سره به د موټر لایسنس وي هغه به په دې خبر وي زه په دې خوا ګرځم دا اشاره به لګوم په دې وخت کې به دا کوم مطلب دا دی که څوک کمپیوټر پوهي هغه سره به د کمپیوټر پوهنه وي او دغه به خپل اصول وي هغه اصول ته هغه اصول نظم و ضبط دغو ته معیار ویل کېږي دغو له معیاره که کوم شی ولویږي او هغه بیا غیر معیاري شي نو هغه معیار واقعي په ډېر دغه کې په کار دي چې د معیار خیال وساتل شي
مننه لیکوال صاحب زمونږ وخت پای ته ورسېد دومره وخت لرو چې په اخره کې ستاسو یو بل غزل دی د رحمت سرشار په آواز دا به اورېدونکو ته وړاندې کوو کور ودانې درته وایو د الله په امان مننه نو ګران اورېدونکو نجیب امیر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړي او تاسو د رحمت سرشار په آواز د غزل اورئ
زما اوس کیسه سیدلی او تا نو جړل زما اوس کیسه سیدلی او تا نو جړل